سلامونه ستړي مشه د مخام شپږ بجې دي تاسو مخه کلازته رادیو نوري د ساده رادیو د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلای کوم مجله خبرونه پیلو په نګرهار کې د سیلابونو لامل درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري ژانس د راپور له مخې د دې ولایت په خیوي یا کوس کنر ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې د شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ویل شوي چې وروستیو سیلابونو د لغمان په مرکز مهترلم او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د وزارت د هوا پنجدنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. ویل شوی دی چې په ځینې سیمو کې به د اورښت اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 30 ته رسیدلی دی. په دغه خونړیو شخړو کې چې د دوه سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوي او نن یې پر لپسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرېس خبر اژانس راپور له مخې په کورمه کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نشي، د اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په لسو ځایونو کې سختې نښتې دوام لري چې په کې له درنو وسلو هم کار اخیستل کېږي. د دغې چارواکي په خبره د یو اوربن لپاره د امنیتي چارواکو نورو قومونو هڅو تر اوسه پایله نه ده ورکړې. دغه چارواکي په روان نښته کې د 30 کسانو د وژل کېدو او له 135 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پیښور کې یو بل چارواکي چې هغه هم خپل نوم د نوم خودل په شرط ویلي چې په روانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په خبره د ځمکې پر سر پیل شوي دغه جګړه اوس فرقه ییزې بڼې خپله کړې ده. تر دې مخکې روان کال په جولای کې هم د دغه دواړو شیعه او سنیانو ترمنځ په نښتو کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې شاید ایران د سپای پاسداران د غړي شهرام پورصفی د نیولو یا محکومیدلو سبب شي تر 1,000,000 ډالرو پورې جایزه وړاندیز کړې ده. د سپای پاسداران غړی شهرام پورصفی دوه کاله وړاندې د امریکا د عدلي وزارت لخوا په دې تور تورن شو چې د امریکا د ملي امنیت د افغاني سلاکار جان بولټن د وژلو لپاره یو اجرایتي قاتل ته 300,000 ډالر ورکړي وه. دا 2023 کال په جون کې هم د متحده ایالاتونو حکومت د سپای پاسداران د بهرنیو استخباراتو پر مشر او شمنو روغړو چې شهرام هم پکې شامل و بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بیان سره سم چې پرون یې خبر کړی ویل شوی چې شهرام په متحده ایالاتونو کې د 2023 کال اکتوبر څخه تر 2023 کال اپریل پورې هڅه کړې چې د جان بولټن ووژني. او اسرائیل په لبنان کې د یو شتوزنی اوربن لپاره د خپل متحدانو وړاندې زرات کړو ژمنې وکړه چې د حزب الله په وړاندې بچو د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي تر هغه جګړو ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې راکړل شوې نه ني وکړي کړې ده. اسرائیل روانونه په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په لسګونو کسان وژلي او د ډلې هم په ځواب کې پر اسرائیل په سلګونو توغندي توغولې دي. متحده ایالاتونو، فرانسې او د اسرائیل نور متحدانو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د یو شت ورځنی اوربن اعلان وکړ. د فرانس په بخښنه سره وړاندیز وکړه. د فرانس پرېس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنځشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل. هغه ته ویل شي اوربن به د پولو دواړو غاړو خو خلګو ته دا چانس په لاس ورکړي چې بیرته خپل کورونو ته ستنه شي. خو نتنیاهو پرون د وړاندیز رد کړ. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدل شي. سبندې شلو هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت په نړیوالې محکمې کې د شکایت په اړه او د حقوقي اقدام په اړه هرکلی کړی. خو افغاني ښځې وایي
په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابی نتیجه ده چې افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې درلودلې.
خو دا چې څه وخت به نتیجه ورکوي وروسته به خبر کړو. د دې سربېره برټانیې ته ورځو او هلته د افغانستان د سفارت د تړل کېدو په اړه باندې چې ولې تړل شوی دی، د افغانستان بیرغ به په دغه ودانۍ ځوړند وي او کنه، او په برټانیې کې میشت افغان کډوال خپلې کونسلي چارې څنګه حلې، په دې اړه به هم درته تفصیل درکړو. په دې موضوع ته به هم تم شو چې نن په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې له واکمنېدو سره برابر ده. 28 کاله مخکې په همدې ورځ د لومړي ځل لپاره طالبان په افغانستان واکمن شوي، خو اغېز یې تر اوسه پورې څه دی؟ له دې سربېره نړیوال مسایل ته هم تم کېږو. نور مطالب شته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي تبان دي شوله هوادونو د افغان خوځونجونو پر وړاندې د طالبانو له دوري د ایجنسی د تبيز لامل د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او پدې اړه له حقوقي اقدام هرکلی کوي. دغه هوادونو پر پنځ شنبه نه وخته د سپتمبر شپږ وشتمه یو غټې اعلامیې کې پر طالبانو غکړې چې سمدستي د افغانستان کې بشري سرغړونې و دروي. تفصيل په دې راپور کې اورو.
کڅام په افغانستان کې د بشري حقوقو د تضمین لپاره په دوامدار توګه غوښتنې وندښنې مطرح کړې، خو په لومړي ځل په دې برخه کې د یو شمېر هیوادونو د عملی او حقوقي اقدام موضوع له پراخ هرکلی سره مخ شوې ده. سباندې شلو هیوادونو د افغان خزو اونجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسیتي تبعیض لامل د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدام څخه هرکلی کړی دی. د هیوادونو پرون پنځشنبه ناوخته د سپتمبر شپږویشتمه یوې غړي اعلامیې کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دی په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي، او دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښتم لا تړاو هرکلی کوي. تر دې وړاندې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند په یوې غړي اعلامیې کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خوځو اونجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیواله محکمې لاره اقدام وکړي. د سباند شلو وادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې دوی په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر وړاندې جدي او سیستماتیکي سرغړونې غندي، او طالبان باید په دې اړه د نړیوالو اندېښنو ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو غوښتنې ته ځواب وایي. د دغه هیوادونو په اعلامیه کې راغلي چې دوی د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون د 19مې ماده لمخې د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند هغه نوښت ملاتړ کوي چې په رسمي توګه د یاد کنوانسون څخه د سرغړونې د پای ته رسولو لپاره ګامونه پورته کوي. البانیا، بلجیم، بلغاریا، اندورا، کرواشیا، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورګ، مالاوی، ماراکو، هسپانیا، سویډن، رومانیا، مونتیګرو، مالداوا، لیچستان، لیتویا، آیسلند او هندوراس هغه هیوادونه دي چې وایي که څه هم طالبان د افغانستان د مشروع استازو په توګه نه پیژني، خو پر وړاندې د بشري حقونو د نقص له کبله له حقوقي اقدام څخه هرکلی کوي. د سیډاو په نوم د نړیوال کنوانسون لمخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیضي چلند ونه شي. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی د جنسیتي تبعیض پر وړاندې د نړیوال ټولنې د وروستیو اقداماتو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
کوم تصمیم چې د آلمان په ابتکار د استرالیا، کاناډا، هالند او سوینو چې البانیا، مراکش، بلجیم او نور هیوادونه پکې شریک شوي دي، شلونه اضافه په حقیقت کې د هغو کمپاین او لابی نتیجه ده چې د افغانستان خلک او مخصوصا افغان میرمنې درلودلې. خوشبینی هم پر ځای ده، او وخت انتظار کول او نتیجه ته پاتې کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه رقم پروسې وخت نیسي.
د بخنې نړیوال سازمان هم له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د دوامدار سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د عدالت د نړیواله محکمې په ګډون ټولې لارې تعقیب کړي. د دغه سازمان عمومي منشي کالا مار د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر وړاندې ژوند داسې کړی چې د دوی لپاره د زغم وړ نه دی، او د بخښنې نړیوال سازمان له هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې طالبان د نړیوالو قوانینو له مخې د خوځو اونجونو پر وړاندې د پراخو بنسټیزو سرغړونو له کبله حساب ورکولو ته راکاږي. د خوځو د حقونو یو بل فعال فاطمه اعتمادي کڅ هم د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو پر وړاندې له حقوقي او عملی اقدام څخه هرکلی کوي، خو نیوکه کوي چې دوی ولې په دومره ځنډ د افغان خوځو غوښتنو ته غاړه کې خوده.
و یک چیز واضح است که اقدام انچنینی
دا واضح خبره ده چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو هیوادونو له لوري دا ډول اقدام مقتدې منلو او خوښي وړ دی، خو پوښتنه دا ده چې نړیوالې ټولنې ولې په ځنډ په دې اړه اقدام وکړ؟ آیا دوی طالبان نه پیژندل، او یا چې کله دوی تیر ځل افغانستان ته راغلي وو په اړه یې معلومات نه لرل؟ په هر حال دا د افغان ښځو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په نړیواله محکمه کې د جنسیتي تبعیض له کبله د طالبانو د راخکولو اعلان هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري حقونه خوندي دي او له هیڅ چا سره هم تبعیضي چلند نه کیږي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه بیا وایي دا چې اوس هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض کیدونکي موضوعات په نړیوالو محکمو کې مطرح کړي. دا مسله د دې ښکاره ثبوت دی چې په افغانستان کې نړیوال بشري جرمونه ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې که طالبان له ځنډ پرته د بشري حقونو په برخه کې نرمښت ونه ښیي، نو ممکن د نړیوالې ټولنې له نورو اقداماتو سره هم مخ شي چې په خبره تاوان به یوازې دوی ته نه بلکې افغان ولس ته هم ورسیږي.
په راپور کې مواردل چې څه باندې 16 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیواله محکمه کې له شکایت او په دې اړه له حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. بل پلو له نن څخه 23 کاله وړاندې پر افغانستان د 1415 لمریز کال د تلې په شپږمه نیټه طالبانو خپل سپین بیرغ د کابل پر ارګ وراپاوه او واکې په لاس کې واخیسته. د همدې ورځې په ماښام د شمالي ټلوالۍ ځواکونو کابل پرېښود او د پلازمېنې کابل په ټولو برخو کې طالبان ځای پر ځای شول. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم په لومړي ګام کې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله اعدام کړ، خو له هغه مهاله تر اوسه په افغانستان کې څه بدلونونه راغلي دي او د دغې بدلونونو اغیز پر افغان ولس ته همدا شیبه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر سره د ټلیفون په کرخه دی. اتمر صاحب، تاسو ستړي مشي که تاسو راته وایئ چې له نن څخه د 23 کال وړاندې چې کوم بدلون په افغانستان کې رامنځته شو، د لومړي ځل لپاره طالبان وخت رسیدلی و او ډاکټر نجیب ووژل شو، له هغه مهاله تر اوسه د دغې بدلون اغیز په افغان ولس ته وه؟
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. په دغه 23 کلونو کې د افغانستان د خلکو ژوند ډېر متناوب ژوند و، یعنې سره د دې نه چې په یو مرحله کې نړیوال دلته حضور درلود، لیکن هغه سیاسي ثبات چې باید زموږ ولس هغه درلودلی وی تر دې ننه پورې دغه دوی ترلاسه کړی نه دی. د بل خوا نه د ډاکټر نجیب الله د وژنې لاملونه یوازې د ننه په افغانستان کې نه دي، بلکې د دې لاملونه هغه رقابتونه دي چې په نړۍ کې د شرق او د غرب تر منځ و، یعنې هغه نظامونه کوم چې په یو وخت کې د شوروي اتحاد د خوا نه په مرستو ولاړو، هغه کله چې ړنګ شو نو بیا ورو ورو تر دغه ننه پورې په افغانستان کې بې ثباتي روانه دی. او هغسې یو نظام یا حکومت په افغانستان کې نه دی راغلی چې خلک تقریبا د آرامش او هوساینې سا واخلي.
اتمر صاحب، تیر ظلم چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي و همداسې په جنګ رانوتي و کابل ته، او دا ظلم چې واکمن شو په یو ډول باندې جنګ و چې که څه هم د سولې مذاکرات روان و خو دوی په جګړه باندې کابل ته رانوتل او ټولو ولایتونو ته، څه فکر کوئ دا ځلې به د طالبانو سرنوشت لکه د تیر ځل غوندې کیږي که نه، یو څه توپیر به لري؟
منګا اول کې داسې فکر کوم چې طالبان کله چې دویم ځل واک ته ورسېدل، دوی به د دې شل کلنې تجربې نه زده کړه کړې، درسونه به یې زده کړي، او هغه کارونه چې هغه د افغانستان د ولس دپاره د نه منلو وړ و هغه کارونه به دوی نه کوي. او خو متاسفانه هغه لومړی ځل هم طالبانو د پاکستان د استخباراتو په مټ چې په سر کې نصیر الله بابر په هغه وخت کې او د پاکستان استخبارات افغانستان ته راننوتل او واګه ترلاسه کړل. دا ځلی هم د دوه قرارداد دوی ته اغس یو د لاتری ټیکټ جوړ شو چې بیا ټول واک د دوی لاس ته ورشي. سره د دې نه چې منګا یا افغانان په دې باور چې هغه تیره تجربه به دوی تکرار نه کړي، لیکن متاسفانه چې منګ اوس ګور د درې کلونو په تیرېدو سره طالبان نور هم سخت دریزه شول. د دوی دریز د خلکو د ولس په مقابل
کې اتمر صاحب اساسي پان باندې په بخښنه سره خبرې مقطع کوم، ولې په طالبانو کې هغه تیر ځل کوم دوره چې دوی درلودل او په هغه ډول باندې چپه شوه بیا چې راغله واکې ترلاسه کړ هیڅ بدلون نه راځي؟ د دې نه بدلون تر شا یې لڅ ده.
د دوی علت د دوی ایدیالوژیک فکر دی. دوی په دې باور نه لري چې یو ښه حکومتداری د خلکو دپاره د خدمت جوګه یو حکومت جوړ کړي. د دوی اهداف یا موخې بل شی دي، او هغه موخې د دوی د فکر نه راځيګېدلې دي. او زه فکر کوم بیا به نړیوال دې ته مجبور سي چې داسې تصمیم ونیسي چې بالاخره د دې قرباني به د افغانستان ولسی. سره د دې چې دغه شل کاله د جمهوریت دوره هم افغانانو د هغه امکاناتو نه چې د دوی په لاسرسی کې و پوره او په صحیح توګه ګټه وانخیستله. موږ باید د دغه تیرو تجربو نه زده کړه کړې وای چې متاسفانه اوس چې موږ ګورو موږ په یو ډیر بد حالت کې د فقر فروپاشي اقتصادي د وطن نه تیښته فرار. تاسو فکر وکړئ چې په درې وروستۍ کلونو کې 8 میلیونه افغانان د هیواد نه بهر تللي دي، او اوس هم تاسو وګورئ چې د پاسپورت په سر سرونه ماتیږي، پیسې اخیستل کېږي او خلک په تیښته کې دي. نو د دغسې یو نظام عاقبت آینده خو ډېر زه فکر کوم چې ناسم او خراب دی.
مننه اتمر صاحب کردی ودان د سیاسي چارو شنن کې اسحاق اتمر و چې د طالبانو د تیری دورې چې نن یې اتوش کاله وړاندې دی دوی پر افغانستان واکمن شو، او هغه مهال ډاکټر نجیب وشلې و په دې سره خپل تحلیل شریک کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. اسرائیل په لبنان کې د اوربند لپاره د امریکا په ګډون د یو شمېر هیوادونو وړاندیز رد کړ او ژمنه یې وکړه چې د حزب الله په وړاندې به بریدونه ته دوام ورکوي. تفصیل نور یاس نورین اورو.
ورسته له هغه چې متحده ایالات او نور متحدین په لبنان کې یو موقت اوربن پټنګ کې پاتې راغلل، اسرائیل او سختدریز حزب الله ډلې ترمنځ نن جمعه هم نښتو دوام وکړ. دغه نوی نښتو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو روانونه په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوی دي. اسرائیل په لبنان کې د یو شتو او رزنی اوربن لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د خپل یو شمېر متحدینو وړاندیز رد کړو. د هیواد بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کارتز ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې بچ د لبنان په جنوبي ډیرو برخو کنټرول لري، او هغه د متحده ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوی، تر هغه جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل چې هغه ان تر اوسه پورې د وړاندیز ته هم ځواب نه دی ویلی، او پوسټ یې امر کړی چې په ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ دغه وړاندیز د ردولو په اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې د اور بند دغه وړاندیز لپاره ډېره هڅه او په ډېر احتیاط پرې انکار شوی و. حزب الله چې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د بندیزونو په لیست کې شامل کړي، ل خپل اړخ تر اوسه دغه وړاندیز په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. په لبنان کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله او اسرائیل تر منځ د شخړو د پای ته رسېدو نښې نه لیدل کېږي، او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې پرون چهارشنبه یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د حزب الله په وړاندې به جګړه تر هغو دوام وکړي چې لبنان پولې ته نږدې د اسرائیل بې ځایه شوي وګړي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي نه وي. نږدې یو کال کېږي چې د دې سیمې اوسېدونکو د حزب الله د بریدونو له امله خپل کورونه پرېښي دي. نتانیاهو ویل چې دوی به حزب الله ته داسې گزار ورکړي چې هیڅ کله هم تصور نه کړی او زیاته کړه چې دا کار به په پوره ځواک سره وکړي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره په کتنه کې څرګنده کړه چې یو اوربن به د پولو دواړو غاړو لسی خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر په یو بیان کې وویل چې د شخړو لا زیات والی به د ټاکلي هدف ترلاسه کول لا ستونزمن کړي. په عین حال کې د اسرائیل دفاع وزارت اعلان وکړ چې د روانو پوځي هڅو د ملاتړ لپاره له متحدو ایالتونو د 8.1 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
له خبرونو ورآخوا
په بریچنه کې د افغانستان سفارت وټرل شو او د نه یې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. د سفارت یو چارواکی زده لري سره په خبرو کې ویل چې په د هیواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدمتونو وړاندې کول لپاره بل کوم بدیل لا نه دی وړاندې شوی. تفصیل سنا کاکر نور.
په بریتانیا کې د افغانستان سفارت روسي لهغه تړل کیږي چې د دې سفارت کارکونکو د طالبانو لخوا به اعتبار وبلل شو. د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل نو موغږي پر راپور کې خبر شي. ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړه چې د سفارت پرون د سپتمبر پښپکوشتمه وتړل شو او ودانې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. سرچینې زیاته کړه چې تر اوسه په دې هیواد کې د مشت افغان کډوالو لپاره د قونسلي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې د هلکو ملاره وړاندې شوې نه ده او د سفارت ډیپلوماټان هم اړ دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر هم د وګې په نوم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. خو په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال په دې هیواد کې د افغانستان سفارت د بندیدو له امله اندېښمن دي. یو لودي څخه عبدالله ستاری وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت چې د افغانانو یو ډیپلوماټیک استازولۍ د تړل په ټول افغانان زیانمن کړي.
واقعاً ما متضرر میشیم با تمام کار
پر اختیا چی مونگ زیانمن کیگو زکا مونگ طول کارون سفارت پوری تڑلی دی او سفارت مونگ خوید دی طول افغانان و دا افغانانو طولن حیران دی چی که سفارت بر تخلاص نشی دو دوی راتلون که بچنگ شی او دا اسناد و پروسس او نور استونز با دوی چا تراجی کری
اسنادای مردم افغانستان و تمام جنجالای ما رو ما کجا باید مراجعه بکنیم؟
یو بل افغان کدوال آصف روفی پا دیارد آزادی رادیو تا وویل
غدل تخپل ډیپلوماټیک نمائندګۍ د خپل هیواد د لاس ورکو دغه نمائندګل تړل کېدل په انګلستان هیواد کې اوسیدونکو افغانانو لپاره ډیر یو بد خبر دی او ډیر ناوړه غیزی لري. دغه معنی منګ ډیر اندېښمنیو ځکه موږ ته بګنې ستونزې وزېږي. موږ نش کولای چې خپل بیلابیل تعلیمي تحصیلي سفري اسناد تایید او تصدیق ترلاسه کړو.
د پداسې حال کې د چې بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوی ورځی مهلت ورکړی وو چې سفارت بند کړي او په خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. د دې سفارت سفیر زلمی رسول د سپتمبر په 8مه په خپل اکسپرن لیکلی وو چې د کوربه هیواد رسمي غوښتنې له مخې به په بریتانیا کې د افغانستان سفارت د سپتمبر په 8مه نیټه په رسمي ډول وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړو. دغه وزارت ادا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي. له همدې امله د سپتمبر په 12مه په ناروې کې او تر دې وړاندې د امریکا په واشنګټن کې د افغانستان سفارتونه وتړل شول. سره له دې چې د بریتانیا او ناروې په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم دوی د طالبانو حکومت دغه پریکړه یو حقوقي لانجه بللې او ویلې دي چې د اجرا وړ ده.
نن د سپتمبر 8مه د ګرځندیو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان سیلانیان وایي افغانستان د ګرځندیو لپاره خوندي ځای نه دی او د امنیتي ګواښونو په ګډون اقتصادي ستونزو سره د سیل او ګرځېدو مخه ټپ کړې. تفصیل په دې راپور کې.
رمضان محمودی یو له هغو افغان سیلانیانو دی چې په خبره یې د تیر جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو مهمو تفریحي او تاریخي ځایونو ته تللی دی. خو نوموړی وایي چې له تیرو دریو کلونو پر دغه هیواد د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته یې اوس ګرځېدل را ګرځېدل کم کړي او دغو ځایونو ته له سفر کولو ډډه کوي.
اوس ګرځګری نشته او اوس اقتصاد ضعیف ده هغه مصارف نوی چې رقم ګرځګری دي هغه په جمهوریت کارونه او هغه مازی وظیفه او تاریخي ځنه په ګرځګرو کوو اوس خو نشته.
نوموړی وایي چې د بلخ، غزنی، هرات، پروان او کندهار ولایتونو له بیلابیلو ځایونو سربیره یې له افغانستان بهر د ترکیه، ایران او پاکستان له تاریخي او تفریحي ځایونو هم لیدنه کړې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکی او یو بل افغان سیلانی شکیب وایي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د اقتصادي ستونزو او د ځینو محدودیتونو له امله نه ده توانېدلی چې د بیلابیلو ولایتونو له تاریخي او تفریحي ځایونو څخه لیدنه وکړي.
د جمهوریت پر مهال چې مو وظیفې او خماش درلود نو په ټولو ولایتونو کې به تاریخي ځایونه تتلو او ډاټا به مو پیسې مصرفولې، خو اوس که په شپږو میاشتو کې هم یو ځل چیرې ولاړ شو دا ډېره ده، ځکه چې اقتصاد مو کمزوری دی.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې وزګاره دی. د امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ بندیز لګول هغه ستونزه ده چې د افغانستان تاریخي او تفریحي ځایونو ته یې د سیلانیانو شمیر کم کړی دی. د بامیان په بند امیر کې یو شمیر کاروباریان وایي سږ کال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پر نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د سیلانیانو شمیر کم شوی او د مسلې د دوی پر کاروبار هم منفی اغیز کړی دی. په دې سیمه کې د یو رستورانت مالک حکیم ازادي راډیو ته وویل
سکل پایل راهي سي بندیزونه ډیر کم خلک او ډیر کم بهرني سیلانیان راغلي، یوازې افغان نارینه راغلي. کورنۍ ته امر بالمعروف اجازه نه ورکوله، نو ځکه زموږ کاروبار ډیر تابلو.
په افغانستان کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو خاوندان هم د ګرځندوی په برخه کې د حکومت لکړنو شکایت لري او وایي چې د ګرځندوی صنعت لپاره منظم پلان نشته. د یو سیاحتي شرکت مشر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته زیاته کړه
حکومت د ګرځندوی سکتور ته پام نه کوي. د کورنۍ ګرځندوی لپاره منظم پروګرام نه لرو، پاتې لا بهرنۍ. زموږ هیوادوال له لویدیځ څخه شمال ته او له شمال څخه لویدیځ ته د یو بل له فرهنګونو سره آشنا نه دي. د یو بل د تاریخي سیمو، آثارو او فرهنګي محلونو په اړه په څه نه پوهیږي.
دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت او د تاریخي او تفریحي ځایونو ته د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د تګ خبره کړې او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې امنیتي برخه کې هیڅ ستونزه نشته. خو د روان کال د می میاشتې په 18مه په بامیانو کې د وسلوالو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې ومنو، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروې، استرالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په کابل کې ملت ته د حکومت حساب ورکونې په نوم پروګرام کې د خپل یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شوی او له دې درکه دوی ښه ګټه ترلاسه کړې ده. په دې اړه د دغه ولایت مالی ادارې او د ګرځندوی مرستیال قدرت الله جمال وویل
د تیر کال تقریبا 9000 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي او د هیواد تفریحي او تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړي. همدارنګه تیر کال له موږ سره تر 9000 څخه زیات کورني سیلانیان ثبت شوي. همدارنګه په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت په برخه کې تقریبا 3000 شرکتونه ثبت شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سیلانیانو د اسانتیاو په موخه د یو شمیر ولایتونو په تفریحي او تاریخي سیمو کې ځینې پروګرامونه هم په پام کې لري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو، خو که چیرې تاسې خبری مجله نوي اوریدلی کولای شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې ازادي راډیو .com ده. هلته د پښتو خبری مجلې تکرار واورئ. له دې سربیره کولای شئ تاسې اوس څلور ساعت ازادي راډیو واورئ، د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په لنډو څپو او منځنۍ څپه.
اوس هم مرزوز ما همکار جاوید فیضی سټډیو ته راغلی دی چې هغه به تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. فیضی صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی.
تشکر فریده جان، ممنونت، سلامت باشی. شرمنده عزیز، سلام.